سندرغاړي گلزار عالم سره زموږ د امکار زبی الله مومن مرکه اوري.
کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره په لو سره نشم اوریدلی، هغه باید سندرغاړي ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکه دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمه معاف شوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندوی ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیه پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې د پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو من اور سره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادی رئیس احمد راشد عظیم د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دی ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو رئیس نجیب مرام شمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک کې د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران را کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهره نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو، ولې موږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په یویشتمه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخه 500 مشهور افغان مرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په آر کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په آر کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکاري له دې وړاندې د آرګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانکریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوې او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د آرګ یا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فکر کوم یو هدف پوری ممکنه او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی، نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د آرګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بې شمېره مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ، خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقول زحمه او تنخواه هم نور کوي. د پښتو نومیالی تنزیه ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایتو ته زنګ لګي لگیا دی. موږ به نوی آرټیسټان جوړول، نوی رایټران به مو متعارفه کول. دا غو لاره ودرېدله. زما له 1974 چې دا تور سپین یعنی بلیک اینڈ وایټ ټی وی و لغه زمانې څخه زه لګیا یم کار کوم، نو اوس چې ما زده کړله یا زه چاته زده کړه ورکولی سم، دور داسې رالی چې دغه بند شول. زه څه وکړم، زه یو چاته ورزده کړم، خو په دغه تروب ما ورزده کولول. اکیډمي خو له موږ سره نشته، دغه پی ټی وی زموږ اکیډمي وه.
د بلوچي او پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینۍ اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقول زحمه 1.5 میلیونه کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکاره کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز ال ډیر زیات دي او پرایویټ چینل چې دی هغه ته زیاته ټایم ورکړي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ الته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال شي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنگرز وي، هغه رنګ د شاعرانو.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانی کرزای وای لتیور څلور کلونو یو نوې ډرامه هم نه د جوړ سوی او زړې ډرامې په تکراری ډول خبريږي
د څلور کال څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی سوی کسته وی د څلور څلور درو درو دوه دوه کال څخه آرټستانو ته رائټرز ته موازی نه دی ورکړل سوی پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د چنن خپل ژغ متر دوی ورسوي د څلور کال څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل 200 وار زیاته چلے دي هغه ډرامې د بار بار چلے جنن چې ته کوم ډراما وګوره په دابل هفته به بیا هغه ډراما چلے بیا به چلے جنن وی ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فند نشته فند پر کوم زیاته دغه فند خو له مخه هم راتلی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات سوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي سوي دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د دېرش کروڑه د پنځه دېرش کروڑه چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نه سي خرڅولی له چاینا پروګرامونه راوغواړې او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخلې زه روان یم په پښتو کې وایي که نه زه روان یم د بګوان پوجا کوم خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده نو ته هغه رنګه نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي ته خپل ژبه خرابوي باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې خو غږ یې نه دی اورېدل سوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته او قل زحمي او تنخواوې ورکړل سي او بیرته دې په پښتو بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو د موسیقۍ د پروګرامونو او مشایرو لپاره بودیجه ځانګړې سي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغلی گلزار عالم له 90 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړې چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي
نساز شو نسوز شو بس سر جن تمام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار
زبرم شروع کړی د 1900 نه بیا غوښتل پس 1900 دوه تیم زما په خیال ته به خیر فکشنوال سره په خبر تلویزیون نه شروع کړی و او تر دا ساته په
دې ډګر ته مو څنګه را مخ شو آیا له چا متاثر شوی وای ک له پښتو موسیقي سره مینه و
نه شو وو ډیر زیات زمونږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ و سینه چې ټول خلک چې دمه ماشومان مې نه نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا با ترجمه قرآن شریف هم وویلی او تفسیر مې هم وویلی او حفظ مې هم شروع کړی و خو زما شوق چې کوم دی نو هغه سندرو سره ډېر زیات و پلار مې بغیر ریډیو روړې و چې هغې مانې به هغوی هغې خبرونه اورېدل خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدلې دا نو انسان کې یو خپل لګه وي چې شوق د نظر شوق نه دی
تاسو د نظریو د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه خو که خپله د عصري زده کړې په اړه تاسو ووایئ
نو ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او گورنمنٹ کالج نه مې سر لسم کړی دی بیا یونیورسٹی نه مې فاین آرٹس کړی دی پوهنتون نه
را بشو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او تورسه پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم بمبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علی سلطانی صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به سره یدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه ده شاوري و خیال محمد صاحب هم استاد و او ما هم هغه نه سره کړی دا خان استاد نه مکړی په خبر کې بیا مې نو وستو دا زما تند او دغه چې نه ماته دلو زیات مې دغه کول شي دا نو سم هم ازدکم او لاهور تلړم او استاد مې بیسن چې اردو غزل دې غټ نوم دې هغه سره مې درې کاله لکه تک را تک مې وو هغه کو دغه په کور کې بومه هغه مې ازدکړه کړی دی بېش هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروستو بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سینٹرل پروڈکشن ورته وی هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو د اردو ډېر ښه سندرغاړی غلام علي استاد هغې سره مولیدل او بیا د هغه شاګرد شوم هغه نه پېښور پېښور ته راغلو نو زده کړه نو سم شوګلو خو دغه استادان دي زما
زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا زما خیبر دشی ودان دستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد چی د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسې چې ریکارډ کړی دي تاسو یاد چی تاسو
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو 1200 البوم مې ریکارډ کړی دی 1200 یو تن دوه تن پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې دی ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی بار ملکوں کی تو جویلا جرمنی ریکارڈنگ کرے نور بازا سین کی میں ریکارڈنگ انہوں نے دنیا کو کوئی کری
استاسی او انقلابی سندر و سائل سے نظم و زمان پر خیال غالباً چیرا واخر بیاد انقلاب سر مشاہدون دیوانو ظلم تا خور انقلاب پاری داتا دین دی نظم دویل و پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تا لگ پاپنیو گئی
زر چکلا دی پونتون فارغ شم زمانگا آلتا دغا دی پیخور کی ایر فورس وقتا دی کی وزیفی را دغا شوی نو ما پاکی دغور کو دغور علم زر آلتا سلیکٹ شما می پوزیم نو لسوا وہ تین کی زمانہ مرغری اور ڈاکٹر کمال پھر صبح کی دعوے اگوا دو نمو مندر سے دوستانے دکتر مخہ تشبیہ غیر اور بلو ما اسیا دا تا مندر مندان را گلی او التا طول تو پتہ ہو جے دا شوب لری التا ما پروگرام او پرلو اگ پروگرام ریکارڈ شو اگو یا شالمار ریکارڈنگ کفے نا اگو یا کیسٹ ریلیز کو مدے کی دا سندر ہم ہوا شعری نو دغه وجه نه دغه چې ما وویل د سیل صاحب دا نظم هغه ډېره زیاته خلکو خوښه کړه او همدغه وجوهات همدغه وو چې سختي وه ډېره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
خورا انقلاب واڑی دو ساده انقلاب چه پخندا پت چندن راوی گلونا گلالو ظلمو دا خورا انقلاب واڑی دو ساده انقلاب دا واخلی بیاد انقلاب کنشانو نلی ونو ظلمو دا خورا انقلاب واڑی دو ساده انقلاب وطن دسوس بینو نڈال زمزدرو پسی بہر گل زما زیو پختن خان بدوش دو وطن کڑا پسر او در پدر گل زما زپ گنا او سواب سپو ہے گم بجن سی خوران ہر گل زما علاج دو لگ دے گنا سواب لنگا دو ظلمو دا خورا انقلاب واری دا زادہ انقلاب دا واقعی بیاد انقلاب سکرا
لر اوبر پختنی سیمه کې په دې ورسته کې له نامنه یې وړ ډېره خطرناک چپره والوته ډېر خلک بې کوره کړل، ډېر خلک په مرګ ژوبله واړوله. آیا په دغه سیمو کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه؟
زه که دا ووایم چې منگ ڈیر ہنر پر لحاظ ماندے کلتور پر لحاظ منگا ڈیر زیاد رست بوتلو دا بغلط نہیں وجہ سے کمزے کی امن نہیں کمزے کی جنگی جھگڑے بھی استنزی بھی الٹا چکے منگ ہنر دا دا آرام شے دے دا دا ذلی ذہن یا خوخلا ذہن کار دے کمزے کی انسان تستنزی را پیخی بھی اور اگر پر سنز گرا گیر بھی دا دا جن چکم دے نو آگا تخطر بھی نو آغازی کی ہنر کله هم چې کوم دینو پرمختګ نشي کولای. کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو د دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل. دغه ځایونه وګوره، پوهاټ ټل مرانګو ټل پړه چنار او دی خوا کرک لاچی لاچی اور ٹانک اور بنو بنو کے لیے زیادہ وہ خان کی دکانوں سواد کی دکانوں یہ خبر خود دیکھی گٹ مارکیٹ ہو بلا زین کی دل جلال آباد کی دکانوں کے سٹو کابل کی بمو دگا ٹولی کے سٹے بخل کو تراتلی بخل کو بولے دے اگر عرصہ دا میز نہ لڑل کرنا دیس رڈی گٹ تمام ہنر تھا زمین کلچر تھا زمین ٹول بے وہ خبر ہوتا بلا تاوان اور زیان اور نقصان دار سے دے دے وہ کوشش خپل کو چې لګا زوس پام نه درم چې دا دی وخت به دا کرا وکس کیږي نو ډیر وخت په دې دا بړې وخت چې کوم زین او کوم کې خلکو کې سټه اورې دي سندرې اورې دي او اغم د بده مرغ حالت چې دکانونو ختم شو یا چاپیرا او هغه خلک چې ما جوړ شو دی په قانون تر راغل او کوونه په خوري نو دا په موسیقۍ ډیر غټ تاوان وکړ.
مگر پاس بیدار پیدا کر دس پر مت پھول بدن خاطر مگر پاس بیدار پیدا کرول بغوار سولن دا سو سر لاکھ لالا پاڑی دا سا کلا زب دا گلار داد پسیر شما زپ گا گلار بات پسیر شما گل تمہیں سلام اکڑو تیر شما گل تمہیں سلام اکڑو
استاد خپل مینوال پاڑا سوائے آیا غمین تاس خپل مینوال تور کرے دا استاس مینوال ہم بیر تاس دا غمین در کرے گنا
ایرا کچاری خپل ودان زخم امین سر سر بل لفظ ہم استعمال کم یو احترام چکم احترام ما تا غمین مینوال را کرے دے نظر گنم چڑیر کم اندر مندان دسی دی چی دا غوی پنسی شوی او آب اندر مندان گزم ہم یو ما چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګ دی د دې ځای خلکو مینه هم زه وینم فرق په دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ، د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوت؟
بعضې یو زلمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم انسان سر خیٹ ہوم تر بچی کور نو دا ہوم سواری کہنا دا پتہ سے خبر ہو پتہ سوا ہوا من دو دیر کا من ہم نے کی دی سمارٹ دیر حد پوری ما کوشش کر کرے رہے تھے نیت لے اور کرے کے سیتا بڑے نر دن میں اور کرے رہے تھے خشیری میں خ نک میں خنز میں خ غزلی خصم دے یہ غزل ما کو زمین دا بد مرغا زر اوپر دوڑ زینو کی دے ہنرمند دا پارا داس سدا نشتا چاغد دی کور چمو تا کچن وایو کنا پس خانہ سدا جی کم نے نو دی دی فکر نو نرمن آزاد وی او د خپل بچو د تعلیم نه آزاد د هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې تعلیم خیال وساتي د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې هغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه شعر د غره دی په ناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا ستنه څه خو به کول غواړي، نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطره ویلي وي چې دا یاره خبره ده. نور خو زمونږ نرس کوم دی نو سي پوله پټې شته، نو بل څه داسې روزګار شته، همدغه مې روزګار دی، هنر دی،
برابر
اکثر یو خبر کو سندر خپل کور کې خپل خزې سره میرمن سره خپل مور سره خپل کور سره خپل لور سره نشم اورېدل، هغه باید سندرغاړه ریکارډ نه کړي، بارونو ملکونو کې د ریاست کار وي، هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي، هغې ته چې کومو خلک کښېنئ چې کوم سندرې د اورېدو دي، کومې نه دي یا د لیدو دي، کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي، او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کومونو هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی، فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي، نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکې اوري اسې، نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده زمونږ پښتو ټولنه کې. دلته داسې ادارې هم نه شته دوی مخنیوی وکړي، او په کار ده زمونږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې، خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه مونږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه شو اورېدی شو، نو زما په خیال په دې یو کار کې دی چې نور ماته ماتے سبلا لار
زپ داغ لار واپس شما زپ داغ لار راز ہمو لچن تٹو سوچ لمورا دو
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوال په نوم د اختر په مناسبت، او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مندبم
هغه ټول مینوال ته، او که په وطن کې دي که د وطن لري نور هوادونو کې دي، د غټ اختر ډیر زیات د زړه له کومې ورته مبارکي وایم، اخترونه مبارک شه، او وخت دې کې چې دا زمونږ په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دښتې لرې ساتي، او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم.
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګېلی دې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلېګلې غواړم ستا د چپو چپو سندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسین چون د خولې وستل کفر شي حسین تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورې دې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګېلې دې شکنا یو تمنا دا اورې دې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام د چا د زړه لوګېلې دې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلې دلې واړم چپو چپو سندو لے مرا ڈاکشو سسب لے والا حسن چند خلی بستل کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنګ کوچې د مرکې دوهمه برخه هم اورېدلی شئ. اوس وږمه سټوډیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې حکایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې حکایتونو اورېدلو.
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشونه در خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک له هوکېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تېره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بې کړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د ښځې او مېړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت یې د ښځې په تیروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېره وه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه مېړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنګ کوچې د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپرو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنګ کوچۍ راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچۍ صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکې ډېر کارېدلي وو. د جانان ردیف باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلي دي، په زندګۍ م اورېدلي دي، په ژوندونه م اورېدلي دي په دې ردیفونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیف وي چې هغه نوی او په هغې کې خبرې اوسي په آزاد مټ باندې. نو هغه دغه هڅه کې ومنه. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام سو. نو بیا ما په کوچیه لکه دا تا یاد کړه، پیروزه، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغه سې ردیفونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو، ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زموږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکیه. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردیف پیدا کړي، صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیف سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي، یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیف مې نوی راوړ. سید ردیب خو به دغه نه وای خو دغه خبر ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي ردیب راوستل چې دا بیا ډېر زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري البته قسم سي دما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه ولیکل او هغه نوم هم پکې وکړ.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر هغومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نومونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نومونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دا خو ښکلی کوي ډېر، دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې ده په کوم اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده. نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړمه چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په هر محفل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سهارا کې وایي، که هر څوک یې سره وایي، سي په سماعت بد نه لګېږي. نو دا هڅه ما کړې.
کوچی صاحب، تاسو ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر چې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب نه چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ایوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو. نو ده ورته ویلې سي نه دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي. نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکل، کنې حالانکه هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپ مې، خو هغه داسې شعر بیانوي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي یو رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ سیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې. نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده، خو زه خو چونکې دومره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې چې له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر چې د ډېر زرګر مثال لري. نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغسې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یا هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغسې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي. کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي نو بیا موږ پیژدۍ ډاکټران هم لرو سیاغو پیش ڈی کری دیر زیاد تعلیم کری ٹول زون دے پا تعلیم لگولی خوشیاغو کلا ٹپا ہوں بیا وی نوی دیر لسو سیلاب پا جیو دی نو سیلاب پا جیو بانی آگا ٹپا تی پینزل لسی اور دلتا تی کم سی پینزی سی کنی حالان که آگا دبم دیر لسی خواهی کسی آگا کم شای کمی آگا دا پیتری رنگ دا نو که یو شایر شیر لی که باید سی آگا شایر وی شیر سر ایمینه وی او هغه په ځان کې دا محسوسی سی یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي نو زه وایمه سې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری شاعر سي باید پیتری وي نو دا دوه شیونه ضرور دي نو دا دواړه سي سره ټچ سي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچی صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لیدلی یم جانانه او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه چې نور څوک یې تصور کولی نشي چې نور څوک یې تصور کولی نشي زه په هغو لارو تللی یم جانانه د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي چې زه ولې دومره غلی یم جانانه له دې وږو نظرونو په امان یم له دې وږو نظرونو په امان یم زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبعې او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلي سپین سهار سره مرکه کړې ده. وابهورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
ښاغلی سپین سهار، تاسو په تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منصفانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي.
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سائز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، ښکلې پښتۍ لري او څلور سوه څلېرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې پنځلس کتابونه لیکلي دي، لس ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژندګلوي وړاندې شوې ده.
کومیز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړن محمد عاشق یعقوب دی. دا هم ای فایو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پښتۍ لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې. او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي، اوس هم خلک له هغه نه ګټنه کوي ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وی دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي او سودا په داسې بڼه باندې پی خرڅ کړي چې په یوې سودا هم خرڅ کړي وي او ترمنځ هغه خوشاله کړي هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورستۍ کتاب په اړه کله راته معلومات راکړي. د یو بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره، د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتۍ رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.